تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بجه سوه. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. په دې خپرونه کې د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د یو قرارداد په پښتونخوا کې د اختر د پریکړې له شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو د اختر پر موقع د ستونزو او همداسې د یو شمېر نور موضوعاتو په اړه تاسو ته رپورټونه او شننې وړاندې کوو. او د خپرونې په دویم نیمه کې د باختر ستوري اونیز پروګرام هم اورېدلی سئ. خو لومړی د دې سات خبرونه چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ د هغه فیصلې خلاف اپیل کړی چې پکې د اعلی عدالتونو د رائے کار قبایلي سیمو ته د غزول غوښتنه شوې. نن سهار ځانوجونکو وسوالو د کندهار په سپین بولدک کې دغه ولایت امنیه کمانډان پر مېلمستون حمله کړې او اسرائیل په غزا کې د پوځي عملیاتو پر وخت سریرشتو ساتلو لپاره جنگ بندي اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت د پېښور های کورټ هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړې چې پکې ویل شوی باید حکومت ته د پارلمان لاره د دغه هیواد د اعلی عدالتونو د رائے کار قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د وفاق لخوا اټارنی جنرال سپریم کورټ کې جمع کړي خپل درخواست کې ویلي چې دغه مقدمه کې د وفاق دریز نه دی اوریدل شوی او نه های کورټ پارلمان ته هدایات جاری کولی شي. درخواست کې دا هم ویل شوی چې د اعلی عدالت د داسې اقداماتو سره به د طاقت توازن خراب شي. د 13 اپریل په 8 نیټه د پېښور های کورټ په یو فیصله کې دا ویل وو باید پارلمان په 275 آرټیکل کې بدلون راولي. د دغه آرټیکل تر مخه د پاکستان اعلی عدالتونه فاټا ته رسد نه لري. د قبایلي سیمې کورمې پولیټیکل انتظامیه وایي نن د اتوار په ورځ د کورمې په میرکس سیمه کې د سپرلو په یو ګاډي بمې چاودنه شوې چې پکې یو کس وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. دغه چاودنه د سړک غاړې خښ کړل شوو بارودي موادو له وجې شوې. د پیښې ژوبل کس د کورم ایجنسۍ صدی روغتون ته وړل شوی دی. د اختر د میاشتې د لیدلو لپاره به د پېښور په قاسم علي خان جومات کې د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې نن ماښام غیر سرکاري غونډه کیږي. بلخوا مرکزي رویت هلال کمیټي به سبا لا غونډه کوي چې پکې به د میاشتې د لیدلو د شهادتونو وروسته د اختر د ورځې اعلان کوي. د نن وړاندې د روژې د میاشتې اعلان هم په خیبر پښتونخوا کې د مرکزي رویت هلال کمیټې نه یوه ورځ وړاندې شوی وو. بلخوا د پېښور پولیس چارواکي وایي د اختر د ورځو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دی او د خار په بازارونو کې به پولیس گشت هم کوي. د کندهار د امنیه کمانډان پر مېلمستون وسلواله حمله شوې. نن سهار 8 بجې ځانوجونکو وسلوالو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق پر مېلمستون حمله کړې ده. د کندهار مطبوعاتي دفتر ویان د واخان مینپال مشال ریډیو ته ویلي چې د حمله کوونکو شمیره د 3 نه تر 4 پورې ده چې د کمانډان رازق مېلمستون ته نږدې د سکول یوې ودانۍ ته ختلی او په دغه مېلمستون یې ډزې کړې. طالبانو دغه حمله پر منلې په پیخه کې د مرګ جوبلې په اړه لا هم پوره معلومات نه دی راغلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له پرون نه د رایو د تفتیش عمل ځنډولې دی. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د اختلافاتو له امله دا پروسه د دریم ځل لپاره په موقتی ډول ځنډول شوې ده. یوسف نورستانی په دغه وخت وویل
د دې لپاره چې دواړه محترم کاندیدان خپل ورستی موافقه وشي، موږ محترم کمیشنران ټولو پریکړه وکړه چې له نن وخت څخه وروسته د رای څېړل په موقع ډول د اختر تر څلورمې وځنډوو.
د رایو د تفتیش بهیر دا ځل د عبدالله عبدالله د سارونکو د ځینو اعتراضاتو له وجې وځنډېد. دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د رایو د تفتیش په وړاندې شوې طرز عمل کې دې بدلون وشي. احمد نورستانی د هم ویل دواړه کاندیدان د رایو د تفتیش په عمل کې مسلې جوړوي او زیاتوي تر اوسه د 28 انتخاباتي مرکزونو رای دوی ته را رسېدلې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو پر وخت سلیرشتو ساتلو لپاره جنگ بندي اعلان کړی ده. یو حکومتي چارواکی وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د دوی کابینې پرون وخت په روانه جګړه کې د دمې کولو فیصله کړې، خو اسرائیل وایي دوی به په دغه وخت کې هم د حماس د عسکري ټنلونو له منځه وړل جاري ساتي. بلخوا حماس په روانه جګړه کې تر سلیرشتو ساتو پورې د دمې غزولو فیصله رد کړې ده. په یو بیان کې حماس ویلي دوی به داسې جنگ بندي دي چې پکې عسكر د غزانا ونوزي خلک خپل کورونه تستانه نشو جوبل کسان بهر نه کی نه قبلوي په غزا کې وسوال وای دی په اسرائیل یو شمیر راکټي بریدونه هم کړي په 1900 ورځو کې په غزا کې تر یو زرو زیات فلسطینیان وژل شوی دي په دغه کې زیاتره ولسی کسان شامل دي په روانه جګړه کې سلويخت اسرائیلی عسكر او درې اسرائیلی ولسی کسان هم وژل شوی دي د یوکرین عسکرو په مشرقي ښار ډونس کې د روس پلو بلتون غوښتونکو خلاف عملیات پیل کړي دي پرون په دغه ښار کې د بمباریو او چاودنو اوازونه هم اوریدل کېده د یوکرین د قومي سلامتي ویان انډری لیسنکو وایي د یوکرین عسکر د ډونسک شمالي سیمې ته رسیدلي دي دا عملیات په داسې وخت کېږي چې د یوکرین عسکر د وسلوالو لخوا په نیول شوو سیمو کې وړاندې تللي دي پرون د خالی پورس د هالینډ حکومت ویلي د دوی څېړونکو د هغو 299 کسانو پیژندنه کړې ده چې تیره اونۍ په مشرقي یوکرین کې د ملیشیا د جاز د تباه کېدلو په پیښه کې وژل شوي وو سپینې ماڼۍ په ماسکوف تور لګولې چې د بیلتون غوښتونکو مرسته کوي چې له وجې دغه جاز هم په نښه شوی دی بلخوا روس په واشنګټن تور لګولې چې د دوی خلاف یې مهم پیل کړی دی او بل خبر دا چې د روس ته بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د یورپی یونین لخوا د یوکرین په شخړه کې د ماسکو پر رول پر دوی د لګیدلو بندیزونو سره به د امنیت په مسلو کې همکارۍ ته نقصان ورسیږي د نورو بندیزونو لګولو لیست ښکاره کوي اروپایي اتحادیې هیوادونه د روس سره په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي مسلو کې همکاري ودرول غواړي یورپی یونین پرون د خالی پورس د بندیزونو په لیست کې د 1500 کسانو او 1300 ادارو د شاملولو اعلان هم کړی دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې فرخنده اسد وړاندې کول د پاکستان د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای د کابلی سیمو په اړه دی واک لولس مشر څخه پارلمان ته ورکړل شي د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وای
هغه وخت د دوی ډېر نوموړی سړی دوی چې زموږ مجبوریانې دي مونږ دا نشو کولی داسې قواوې دي چې هغه مونږ دله نه پرېږدي نو اوس چې د دوی حکومت نشته دوی اوس دا ډیمانډ کوي
د شمالي وزیرستان وی کورسیوي خلګو وایي د پاکستان حکومت د فلسطین پر حالت ویر کوي او د دوی پر حالت یې نه کوي دا کډوال وایي په بې کورۍ کې اختر ډېر زوروي
اختر کې به مونږ ډله ډله ګرځېدلی کورونا بندې جرې بندې چوکونه بندې او دلته خو یو ډی پی دی دلته به مونږ سوه ګرځېدلی مونږ د اپیل کې خپل حکومت ته چې مونږ د خپل کلي ته آزاد کړو
او که د خبرونې تر پای را سره واس نو په باختر ستوري 19 پروګرام کې به دا غزل پوره واوري د دې هر څو ورځو ته لمشال ریډیو سره اوسئ رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان پیپلز ګوند په قومي اسمبلی کې د یو قرارداد لاله د کابلی سیمو په اړه د قانون سازي حق پارلمان ته د ورکول غوښتنه کړې ده په قرارداد کې ویل شوی چې د آئین آرټیکل 248 کې ترمیم کولو او د کابلی سیمو په اړه د قانون سازي او د ولسمشر اختیارات پارلمان ته ورکول پکار دي خو واکمن مسلم لیگ نون ګوند بیا دا یو سیاسي چال ګرځولې ده تفصیل د ګلایاس پر ریپورت کې اورو
د قبایلی سیمو په اړه د قانون سازي اختیار پارلمان ته د ورکولو او د اصلاحاتو په اړه له ډیری مودې راهیسې خبرې روانې دي په دې لړ کې یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي کمیټیانې هم جوړې کړې شوې دي خو په دې رسو کې یو ځل بیا پیپلز ګوند په قومي اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې چې د ولسمشر اختیارات دې پارلمان ته وسپارل شي په دې موجوده حالاتو کې ولې پیپلز ګوند دا غوښتنه کړې نو د دغه ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای په قبایلی سیمو کې د پخوا پرتله اوس حالات ښه دي د زیاته کړه
تاروی او ستوی ترمیم راته 19 شوی ترمیم او 21 شوی ترمیم پاره کې مونږ ډیر زیات کوشش وکړو خو مقتدر قوتونو چې کوم دی هغه ویل چې دا دې مناسب نه دی په دې ټن کې ورکتا شو دا بدلون نه ولې مونږ چې کوم د دهشتګردۍ خلاف جنگ شروع کړی دی نو په دې کې ډیر زیات مسائل پیدا شي خو چون کې اوس حالات دالي چې په ټول پاټا کې ریټ اف دی ګورنمنت قائم دی یو شمالي وزیرستانو پاغه باندې ان شاء الله تعالی ریټ اف دی ګورنمنت په دې اصول جو کې قائم شو په زیاتره پروسه باندې انته ریټ اف دی ګورنمنت چې کوم دی هغه قائم شوی دی.
اخو زاده چټان وای چې د دې ترڅنګ د یو لسو سیاسي او مذهبي ګوندونو کمیټې په ایجنډا کې هم دا خبره شامل ده او ټول ګوندونه په دې خبره سلا شوی دي. خود واکمن مسلم لیگ نواز گوند اطلاعات و مرکزی بیان صدیق الفاروق وای چه دی خبری سر اتفاق کی خود دا وقت نامناسب دے.
انہوں نے قرارداد بغیر مشورے کے جمع کرا دی ہیں. شاید
ہماری یو قرارداد بغیر مشورے جمع کر دے کی دی شی چی دا پیپلز گوند غڑی چی دا گس پسلور منیٹا دا قامی اسمبلی او پوو منیٹا دا سینٹ گونڈ کی گی کچر پدی قانون سازے بحث کی گی نو مسلم لیگ نواز پہ حس اعتراض نہ لری. خو کچر فاٹا تا دیوی زانگڑی صوبے حیثیت اختیاراتی صوبے تا دا ورکولو خبر وی نو پدې کې با لومړی د ټولو متفق کېدل ضروری وي. مونږ منفی سوچ نه لرو
تو هم اس باره میں نیگیٹو نہیں ہیں.
خود قبایلی چارو کارپو ایز وزیر وای چې دا مسله ل نور ل سوا درې او ایم کال رئیس روانه ده او پدې لړکی څو زله د پخوانی واکمن پیپلز ګوند ته ویلی وو چې فاټا دي د قامی سملې دننه راوستل شي. ایز وزیر ذاتوی
هغه وخت د دوی ډیر موړې سړې نوم دی نه خلو هغه وی چې زمون مجبوریاں دي مونږ د نشو کولای د څه پوا وی دي چې هغه مونږ دل نه پرېږدي. نو اوس چې د دوی حکومت نشته دوی اوس دا ډیماند کوي. نو ظاهره خبره چې په دې کې نور څه نه دي تاسو خپل سیاست کوي. یو سیاسي ګوند هم په دې کې زړه سیریس نه غنم کنه په پارلیمان کې هو د دوی میجارټی دا بل بل د پاس کی پاس کے دے ترمیموں کی معاملہ خلاف آگا بس سیاست تے کوی او کول یا نغوار یا واقعی کولی نشی.
کارپوهان په دې اندي چې په پاکستان کې با اثر قوابی غواړي چې په قبایلی سیمو کې اختیارات دي په همدې شکل کې پاتې شي چې د دوی د حکم لاندې وي. دغه قبایل دي د قانون سازۍ حق نه محروم وساتل شي او دغه حالات دي هم دغه شان کړکیچن وي.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. دا وخت د وزیرستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لکونه خلک بې کور شوی دی. دا بې کور شوی خلک وای پاکستان کې په قومي سطح د دوی پر ستونزو خبرې نه کیږي او دوی داسې احساسوي چې ګنې دوی د کومبل هیواد اوسیدونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د جمعې په ورځ له فلسطین سره د غمرازۍ په توګه د ماتم ورځ ولمانځله. ډیر خلک دا وایي چې پاکستان د فلسطین حالت ته پام کوي خو د وزیرستان پر حالت ویر نه کوي. نور تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان نه بې کور شوي خلک وایي چې حکومت په فلسطین کې د ځپل شوي خلکو لپاره د ماتم قامي ورځ اعلان کړه چې ښه خبره ده. خو په قبایلي سیمو کې د لکونو میرمنو ماشومانو او مشرانو ستونزې د پامه غورځولې دي. د شمالي وزیرستان یو دوه بې کور شوي مشال ریډیو ته وایي
مونم فدا د شمالی وزیرستان تحصیل شو سره می تعلق ته بالخصوص د مسلمان کمیونټی ربیا د ګلاروشی چې و طرف ته خو یو مې اعظم مناو شاشه خبره ده د وزیرستان متعلق بیا توس ویل دا سه یو قدم نه پورته کوي چې د مشترکیم زیاتای روانه د مشترکیم بربریت رم د مشترکیم ظلم کیږي هغه د پوره څکل خو پچار دي.
مونم حسام الدین دا یو مغزا چې کوم پرین مناو شو لا دا د چې میژ د 2000 سال ورم نه میژ د تشدد شکارشوی آیا ویلې میژ انسانون نه چلو ټیک ټاپ غزا شه خو خلی فقط انسانون ری دا وځي خو میش سره په وزیرستان شه انسانون او حیوان ګارد مری.
په قامی کچا د قبایلو ستونزو ته ولې پام نکېږي دا پښتنه مې د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک مخه تکي خدا. نو نوموړي وویل چې په پاکستان کې د روان سیاسي اړې ګړې په شا فکر هم دادې چې په قبایلی سیمو کې روان حالات پټ او ساتل شي.
خاص کر وزیرستان کې چې دا د کوم د لس لکو بې کور شو خلکو کوم مسائل دي د ګرمۍ په وجه باندې د بد انتظامۍ په وجه باندې د علاج د نه ملاوي دو په وجه باندې چې کوم ماشومان مړ کیږي چې کوم بیمار خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي هغه او چې کوم خلکو ته مدد نه ملاويږي یا په مدد ځایونو کې چې هغه سره کومه بدسلوکي کیږي دا هغه نه توجه چي دي نو نور بچنو طرف ته نو زما په خیال دې شاته یو منظم سوچ دی منظم خلک دي چې هغه نه غواړي چې میډیا دې دا قسم کې د نو سوالونو روچت کې دغه قسم مسایلو طرف ته دي توجه ورکړي.
د خزو د حقونو دفاع کوونکې سمر من الله وايي په لکونو خلک بې کوره کول او هغوی په سخته ګرمۍ کې داسې پریښودل به د دې خلکو د احساس نور هم جوت کړي چې ګنې هغوی د دې هېواد د نورو قانونو سره برابر نه دي. هغه وايي
نور چوم چر تک حالات خراب دی زمونږ په هر شي باندې زړه خپه کیږي خو ټولو کې مخکې پکار دی چې مونږ خپل کور باندې لږ غوندې نظر وساتو او چې مونږ کله خپل د پښتنو میرمنو یا ماشومانو حالات کم ګورو په دې ملک کې نو انسان دا غړي چې آیا مونږ دا خپل د ملک هغه سټیزنس نه ګڼو دل زمونږ په دې خلکو زړه نه خوږیږي او نن سبا چې په وزیرستان کې دا کم زنانا کم ماشومان کوم خلک چې در په در شوي دي د دې باندې چې کم حالات تیریږي په دې مونږ خبر هم نه کوو.
اوس پښتنه دادا چې د وزیرستان ولس چې دومره قربانۍ ورکوي نو آیا د دې سره به د سیمې د امنیت ستونزه هواره شي؟ په دې اړه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مرکزی مشر مولانا ګل نصیب خان وایي
زه سوچ کوم او فکر کوم چې د وزیرستان اپریشن یا د ملکن ډیویژن اپریشن دا مصنوعي اپریشن دی او مصنوعي د دې په نتیجه کې نه امن قائم دی څلور کاله وشو چې د ملکن اپریشن شوی دی لیکن دلته فوجي ناکې چې دی هغه موجود دي او په دې څلور کالو کې یو فوجي ناکه باندې ایک یو کس دهشتګرد یا حکومت ته مطلوب کس چې دی نه دی نیول شوی او دې باندې به سړی څه دا یقین وکړي چې په وزیرستان کښې د دې نه بعد امن راشي او قوم ته به د دې مشکل چې دی یو خیر او فایده ورکړي.
د پاکستان فوج ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په فوجي عملیاتو کې تر اوسه د 1500 نه ډېر وسلوال وژل دي خو ځایي خلک وایي چې ډېر وسلوال د عملیاتو د پیل نه وړاندې د سیمې څخه تللي وو او د فوجي عملیاتو په نتیجه کې ځایي ولس د ځاني او مالي تاوانونو سره مخ شوی دی.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
د اختر میاشت لیدو لپاره به د حکومت رویت هلال کمیټي د ګل یا دوشنبه په ورځ کښېني خو پېښور کې د قاسم خان جماعت مشر وایي چې د دوی کمیټي به د اتوار په ورځ یعنی نن دا اعلان کوي چې سبا له اختر شته او کنه. له پېښوره په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ځلاند یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن مشال رډیو ته وویل چې د اختر میاشت قتل لپاره د حکومت کمیټي به د ګل یا دوشنبه په ورځ باندې کینی. د نوموړي څخه مو چې کله په یو ورځ د اختر کول لپاره د صوبایي حکومت لخوا د سدوله هلو ځلو په باب لو پختل نو د هغه وینا وه
فورم دے دا صرف دا غوی زمواری دا زمانگا دا زنال کومیٹو دا دی جماعتونو دا دی کار صرف اور صرف آغوی تا گواہی ورکول دی چی یو امیاش یو اختری یو خوشحالی یو دا امانگ مناو کندا دا مسلمانانو اتفاق خبر دا اوکن را چی دا ہر جماعت امام لمنگ دا لغور کو اختیارو چار سر گواہی کنے پیو کلی کی باقصی او برکی با روجائی
خود پیخور قاسم خان جماعت خطیب مفتی شہاب الدین پوپل زیوائی چرا اختر اعلان کولو یا نہ کول لپاره به د دوی کمیټي د اتوار پروس کینی او کچره شهادتونه ورته راغلل نو د اختر اعلان به هم کوي.
پوری دا خدا زبردستی کار نه لري کنه یم خدا حق یو وضاحت کو مختلف ضلعو کې چې کوم مراکز او مدارس دي او مراکز دي او د اغاز نام تو او رسوخ ول علما دي علمی او تقوا لحاظ سر رسوخ ول علما نو هغه مونږ سره رابطه کیږي نو نور خو مونږ چې کله هم فیصله کوو خدا سدا جنگ جگڑے دا فساد سے خبر نشتا باقی دا مسئلہ حل کی دیشی کہ مرکزی حکومت پہ دلچسپی والی صوبائی حکومت دا وسکار نہ دے
فام دی چې د خیبر پختونخوا روجا او اختر زیاتره لنور هیواده یو ورځ وړاندې وی او بیا د صوبې د ځینې سیمو د حکومت سره د اختر لمانځل لوجی په خیبر پختونخوا کې هم اختر په یو ورځ نل مانځل کیږي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورځې 19 پروگرامونه
زما کور زما کله
په پاو کم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پاو کم دوا بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوا بجې
د مشال مرکه
په درینی می بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې
د وړوکی اختر میاشت لیدو لپاره نن د پېښور په قاسم علي خان جمعات کې غیر سرکاري غونډه کیږي. بلخو د پاکستان مرکزی ایرو اعتلال کمیټي به سبا له غونډه کوي. د دې ترڅنګ د وړوکی اختر لپاره به په پېښور کې کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي وي. د دې درو اړو موضوعاتو په اړه تاسو ته له پېښور د مشال ریډي خبریال شبیر احمد جان رپورټ وړاندې کوي.
دا خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې نه اجتماع روزه ده. پرون د مسجد قاسم علي خان جماعت کې مشر دی مفتي شهاب الدین فوګلزی هغه مشال لیډو سره خبره تر هم کړو. هغوی دغه وینا وه چې نن به دوی د ماښام ترمنځ کښېني چې کومه د میاشتو کتو کمیټي ده هغوی به کښېني. دې نه علاوه به په چارسده کې هم کښېني او بنو کې به هم چې کوم دلي کمیټه دي هغه به کښېني. او دوی هم دغه وینا وه که چېرې دوی ته شهادتونه موصول شو نو دوی به دغه شانت د اختر اعلان کوي. او دېن وړاندې چې کوم مرکزي حکومت یا صوبایي حکومتونه هغوی هم دغه وینا ده چې باید چې دوی مرکز سره مرسته وکړي. خو ولې مفتي شهاب الدین پوپلزی دوی هم دغه وایي که چېرې دوی د شهادتونه راغلل نو شریعت دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د اختر اعلان وکړي.
د دې علاوه ادارت وایي چې په پېښور ښار کې اختر د ورځې په مناسبت باندې څه امنیتي ګامونه پورته شوي دي.
بالکل ګلاز، دې لپاره چې کوم دي خصوصي پلان تیار کړی شوی دی او پرون زمونږ د پېښور د پولیسو مشر سره خبرې اترې شوې. نو هغوی وایي چې زیاتي پولیس نفری دي په ځای کړی ده په خصوصي توګه د پېښور چې کوم ډېر زیات ترش بازارونه وي یا چې کوم حساس ځایونه دي قصهخانه شاین بازار کوچي بازار دغه بازارونه کې خو د دوی په وینا چې کوم دوی دي بیریرې خود دي لارې بندې کړې دي او ګاډي موټرسایکل دغه بازارونه ته نه پرېږدي. هلته کې په پولیس والا چې کوم دی هغه زنانه پولیس والا په سپینو جامو کې پولیس والا او دغهرنګ پاسونو سواره پولیس والا هلته کې ګشتونه کوي. دې نه علاوه دوی سره د بم ډسپوزل اسپاټ کسان هم دي هغوی هم په بازارونو کې ګرځي. بارود بویونکي سپي هم دوی سره دي هغوی ګرځي دا ګرځي. او دې نه علاوه چې کوم دی مختلف د ښار چې کوم ګیر چاپېره سیمې دي په خصوصي توګه کومې قبایلي سیمې سره تړلې دي هلته کې د پوځ مرستې هم دوی سره ترلاسه کړي چې کوم خصوصي پولیس څوکۍ دي هلته کې هم پوځ سره د پولیس په یو ځای ګشتونه کوي او د امنیت ټیم ساتلو لپاره به دغلته کې د اختر ډیوټي کوي. جسکین د اخري لسیزه شروع شوې ده. نن ورځ په پېښور کې سیوا شوې ده خو د اخري دوه درې ورځې د پرون نه او بل ورځ نه او نن نه ډېر زیات رش په پېښور بازارونو کې لیدې شي چې کوم کور والا خلک دي چې کوم زنانې ماشومان او سوداګان راځي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوس بولار سو د خیبر پښتونخوا بنو ته هلته له شمالي وزیرستانه به کورسوي په لکونه خلک دا زل خپل وړو کې اختر په همدی شار کې په کیمپونو کې مانځي. د کډوال چې په مختلفو کیمپونو کې او د کرای په کورونو کې میشت وای په خپل سیمو کې بای اختر په نندارو او میلو تیرو. خو دا زل د دوی په خبره په اختر کې خون نسته. د مشال ریډي خبريال عمر دراز وزیر له دوی سره غېدل.
وړو کې اختر چې د روژې مبارکې میاشتې نه پس په اسلامي نړۍ کې مسلمانان ډېر په عقیدت او خوشحالي سره لمانځي. خو د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک چې دا مهال بنو او خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو کې په کیمپونو او د کرایې په کورونو کې میشته دي وایي چې په خپلو سیمو کې به یې اختر په نندارو او میلو کې تېرو چې دا ځل یې په خیمو کې دی او د اختر هغه خوند او مزه نه ویني کما چې به په وزیرستان کې وه. د میر علي اوسیدون کې زیرنواز چې بکاخیل کیمپ کې ژوند کوي وایي
مونږ ته هر قسم سهولت میلاویږي خو د خپل کلی سهولت مونږ ته نه میلاویږي چې مونږ خپل کلی کې اجرې بیټکونه هلته ډېر خوندونه وي اختر کې. هلته یور دوست میلاویږي ملګری میلاویږي او اختر کې به مونږ ډله ډله ګرځېدلې کورونا بندې جرې بندې چوکونه بندې او دلته خو یوه ډیپی دی دلته به مونږ سوه ګرځېږي. دغه اختر او اختر ډېر پارخ دی کور اختر کې ډېر خوندونه دي دلته به څه خوندونه دي. مونږ د اپیل کې خپل حکومت چې مونږ د خپل کلي ته آزاد کړو.
د کډوالو په کیمپ کې د میر علي یو ماشوم مساوي اختر ته کپڑے هم نه دی کړي او نه د خیمه اختر مزه ور کوي.
تمبینه شمشته نه خوانر کې خپل کې لري مری دي چلوړ شي ون تمبینه چې بلډینګ نه ته جوړ کیا کنه نه خوانر کې هو کېر ته چلوړ شي بیره غدا خپل کلی شنوي اختر نه خوانر کوي.
د میرعلی یو بل ماشوم مهران وای
چمیش پخپل کلی کې وای ورتا په کلی اختر بډیر سہی و دا ا دې کلی اختر نه ډیر سہی پخپل کلی شې چې وای میش بډیر ورتا ویال وای میر په اختر کې خپل چا کرونا لگاول شدینه په کورو تلې له په دې سمه یو کار لگاولې بازارې ته وتلې دلته کې نه یت کو اندیناشتا خو اس خو خپل کې رنه ورو پراری ک په خبره کې رې شوای بیا خوان وې کړای خپل وطن کې ډیر خوندې نه دی چیرته خیمه چیرې کې کیری دیر خواندا دا خود نمیر دینا و شریف تلو سر یای شوی
اشکو لاوائی دا کلی اختر یه بغیر دا نو کپڑو هم خوخ دی
دول تا چه جمعه نا چه پتاک پینزه جورتا کو آنکو خوان اخپل وطن جمعه خوان کو اخپل وطن یه درسا خوان کو دول تا نکو خوانید تامیر غو سرنگ گید و تامیر شپار شر دی درسا نوانی وال و تا خالی دول تا شریجی پا دا دخ کم شد دا دا خوان نکو چخالی خپل غدا پرجی وطن تا جمیدان نردا کو پایسان نرگاوی چخپل خلی خپل غدا پرجی وطن تا
د شمالی وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې څومره زر عملیات سره تورسی او دوی خپل سیمو ته واپس ولاړ شي نو دا بعد دوی لپاره د اختر ورځوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
په خوشرار کې د اختر لپاره د خلګو غړ غونه د عادي ورځو په پرتله څو برابر ډیر زیاته سوي ده د شهر کوڅي او سړکونه د توکو د خرڅولو او اخیستلو لپاره تړل سوي دي دا چې په خوش کې د اختر لپاره د خلګو لخوا څه تیاریاں روان دي د مشال رډي خبريال په دې اړه رپورت لري
د خوست ښار منځنۍ کوڅې سړکونه او جادې د نورو کلونو په شان د ګاډو موټر سایکلونو او نورو وسایطو پر مخ تړل شوي دي په دې کوڅو او جادو کې د خوراک په خاک او د ماشومانو د لوبو د وسایلو د خرڅانه لپاره ګرځنده ټپرې جوړې شوي او د دې ښار په تنګو کوڅو کې د خلکو سخته ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي په ولاړو ټپریو باندې د پیرودونکو ډیر بیروبار وي خود کلچو کې کونو میټایو او د نورو خوږو خوراکي شیانو رانیول هم د پام وړ دي په خوست ښار کې د ځایي خلکو سربیره ډیر وزیرستاني کډوال هم تر سترګو کیږي چې د کوچني اختر لپاره سوداګانی کوي دوی هم په خوست کې د اختر تیاریانې په تیرو کلونو کې د خپل سیمو د اخترونو نه کمی نه ګڼي
دا د کوم اصلي سیدګای داند اوسې دین کای نه ټول سیدګای او بس الحمدلله اختر د تیریږي او شب یال تیریږي بیر نه خپای الحمدلله خسي حال کړم می سب پتا به خوشولې یت څه تکلیف می ستنه ستا کړینه می ستمه لا شوې دي ځاینه می لا شوې مرسته خاصه یې می سره کو الحمدلله صبر
یو تن خوسته جنکی چې خپل نور غنو ملګرو سره درزی ته راغلی او غواړي اختر ته خپل نوی جامې زین یوسی په خوست کې د اختر د تیاریانو په اړه را سره خپل نظر په دې توګه شریکوي
زه وحید الله فطرت د مندوزی اوسیدونکی خوست بازار ته نن راغلی یا سپلای خولای کترا او په جامو پسې مونږ خوشحال کړی دی ان شاء الله نن خو په خوست ښار کې بالکل خو داسې رشته چې مزیدار رشته ټول ډیر پسته نرم او خواږه خلک دی او په خوست کې دومره رشته لکه چې په بل ولایت کې یا په نګرار یا کابل یا داسې مزار دی ځای کې بم یا رشوي خو بس ته خوست په نسبت باندې
په خوست ښار کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او ولایتونو ګڼ خلک له پخوانه کاروبار کوي او دلته د خپل کاروبار او د خلکو د ښه سلوک نه خوشاله دي
د نګرار ولایت اوسیدونکي يم نواب خبرې کوم په خوست کې کاروبار کوم د فلک یو او خوست ډېر خپل ځای دی خلک یې قدرنه خلک سودا ماشاءالله ښه ښه روانه
د میټایو لاسی ریډی ته ولاړ جنکی وای خلک د بنو په میټایو میان دي خو وطنی میټایو هم ښه خوند لري هغه په دې اختری زشپو ورځو کې مرور او افغانانو ته د پخلاتو پیغام ورکوي
زمونم مولانا نور دا میټایې خرڅوي دي اختر پر شپې ورځ کې زمرا غریبات دي د وطن میټایې دي دا ډېر ښه خرڅي او خلک دې باندې په میټایې ډېر مایان دي نور هم موږ دا کار وړي ډېر ښه میټایې دي او زخ په نام ضرورت د اختر مبارکي هم په لمړي کې بیا د مرور ورونو ته دا پیغام لرم چې ټول سره په یو ځای شي
دی یادونه ور د خوستوال داسې مهال اختر ته په آمادګي او تیاریانو بوختي چې د دوی نه د اختر د دودیز لمانځنه یو ستره برخه په پاتې کېدو ده د خلکو په وینا اوس په اخترونو کې هغه خوندونه نه دی پاتې شوي چې په اونیو به د خوست په یوه او بله سیمه کې اختریزې ملي او نندارې ترسره کېدي او زرګونه خلک به یې سیل ته ورتلل نجیب الالو خیل مشال راډیو خوست
د مشال تر څنګ اوسې د سهار لنهو د ماښام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو نیمه بجې سو. فرخنده اسد را سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغي څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان وفاقي حکومت سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ د هغه فیصلې خلاف اپیل کړی چې پکې د پارلمان نه په 238 آرټیکل کې د بدلون غوښتنه شوې ده. په دغه فیصله کې پیښور های کورټ ویلي وو باید د پاکستان اعلی عدالتونه خپل دایره کارت تر قبایلي سیمو وغځوي. نن به په پیښور کې د اختر د میاشتې د لیدلو لپاره غونډه کیږي. د پیښور په قاسم علي خان جومات کې د مفتي شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې نن ماښام غیر سرکاري غونډه کیږي. بلخوا مرکزي رویت احلال کمیټه به سبا لکینی. پولیس چارواکي وايي په خبر کې د اختر د ورځو لپاره سخت امنیتي پلان لري. د کندهار د امنیه کمانډان پرمن مستون وسلوال حمله شوه. نن سهار 8 بجې ځانوجون کې وسلوال د کندهار په سپین بولدک پولیسوالۍ کې دغه ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق پرمن مستون حمله کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن لپاره د رایو د تفتیش عمل ځنډولې دي. د دې کمیشن مشر احمد یوسف مستانی وايي چې د دوانو انتخاباتي ټیمونو د اختلافاتو له امله دا پروسه د دریم ځل لپاره په موقتی ډول ځنډول شوې ده. اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو پر وخت سلی رشتو ساتلو لپاره جنگبندي اعلان کړی ده. یو حکومتي چارواکی وايي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د دې کابینه پر ناوخت پر روانه جګړه کې د دمې کولو فیصله کړې. بلخوا حماس دغه فیصله رد کړې. د یوکرین عسکرو په مشکی ښار ډونیسک کې د روس پلو بلتون غوښتونکو خلاف عملیات پیل کړي دي. پرون په دغه ښار کې د بمباریو او چاودنو آوازونه اوریدل کېده. یوکرین وایي عسکر یې د ډونیسک شمالي سیمې ته رسیدلي دي او روس وایي د یورپینین لخوا د یوکرین په شخړه کې د ماسکو پر رول پر دوی د لګیدلو بندیزونو سره به د امنیت په مسلو کې همکارۍ ته نقصان ورسیږي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو ورده چې فرخنده اسد وړاندې کاوه. او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل لوستی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د حکومت لخوا اسلام آباد ته د فوج را بللو په فیصله لیکلی دی. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې د داخله وزارت ترجمان د هغه ټولو خبرونو تردید کړي چې ګنې اسلام آباد فوج ته حواله کړی شوی دی. البته فوج د آئین د آرټیکل 215 تر لاندې صرف د سیول انتظامی د ملاتړ لپاره دی چې مقصد یې د ضرب عزب اپریشن د اثراتو نه اسلام آباد بچ ساتل دي. اداریا مخکې د داخله وزیر او اطلاعاتو د وزیر په حواله لیکي چې دا ګنګوسي هم بې بنیاده دي چې ګنې د تحریک انصاف لانګ مارچ ادرولو لپاره دا سکړې شوې دي. د دوی په خبره عمران خان ته د جلسې اجازه ورکولو یا نه ورکولو فیصله نه ده شوې او فوج ته د اختیارات ورکولو مقصد د ملک نه د ترهګرۍ ختمولو حکومتي عزم منطقي انجام ته رسول دي. اداریا اخیره کې وایي چې په حکومتي فیصله سیاسي جماعتونو او تجزیه کاران زکه هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د سرابا بنیادی بشري حقوقونه د خپل لاندې شي او د فوج هیڅ کاروایي خلاف څوک عدالتي کاروایي نشي کولای او نه د دې مخنیوي لپاره څوک عدالت ناستې اغستې شي. همدارز د پیپلز ګوند غړي وایي که دا اقدام د عمران خان د جلسې مخنیوي د پاره وي نو باید چې حکومت په خپل فیصله بیا د سره سوچ وکړي، ځکه چې یو خو فوج وزیرستان کې د وسلوالو په ضد کاروایي کې بوختي او بل با دې سره فوج ته په سیول معاملاتو کې د لاسوهنې موخه په لاس ورشي، کومه چې راتلونکي کې خطرناک ثابتې دي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دي چې افغانستان د شمالي وزیرستان متاثرینو ته دراتګ ترغیب نه ورکوي، بلکې خپل توانایي د پاکستان کې پمیشت افغان کډوالو خرج کړي چې د 16 راسه پاکستان کې اوسیږي، نو باید چې دغه کډوال بیرته خپل وطن ته وغواړي، ځکه چې د افغان کډوالو لقبله د پاکستان په معیشت هم بد غیس پرې وته دي. اداري وړاندې لیکي چې د گورنر دا خبره په حقیقت باندې اډانه ده او د هغه قوتونو لپاره هم یو خبرتیا ده چې هر دو کال پس د یونیسیار په ذریعہ د افغانستان حکومت په درخواست باندې په پاکستان فشار راولي چې افغان نو تدې پاکستان کې د ایثارې دو وخت وغځول شي. اداري اخره کې وایي اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان حکومت افغانستان ته وایي چې خپل کډوال دې بیرته وغواړي، ځکه چې اوس هیڅ جواز نه جوړیږي چې افغانان د پاکستان کې د مهاجرت وخت تیر کړي، ولې چې اوس افغانستان دومره توان لري چې خپل خلک په خپل ملک کې ځای کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري لخوا د تحریک انصاف د مشر عمران خان ته د هرجاني نوټس ورکولو په اړه اداریه خبر کړی ده. بل خو د خبريالانو د تحفظ نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دوو غیر ملکی خبريالانو د ویستلو په پیښه کې ککړ افغان پولیس کمانډر نقیب الله ته د مرګ سزا ورکول سوې ده. د دې دواړو مقالو غټه کې درته انی ساجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه په ادارې کې لیکلي چې د پاکستان پخانی چیف جسټس افتخار محمد چودري د تیر زیارت پر اس عمران خان ته د شلو ارب روپو هرجاني نوټیس ورکړي. په دې نوټیس کې 15 ارب روپۍ د زیانونو او 15 ارب روپۍ د ذهني تکلیف پریشانه کولو او د پخانی چیف جسټس کورنۍ د بدنامولو لپاره دي. دغه نوټیس رسنو ته هم ورکړل شوی دی. په دې نوټیس کې ویل شوی دی چې عمران خان د پسوار رسورزو کې یا خو غیر مشروط معافی وغواړي او یا د هرجاني پیسې ورکړي. په ادارې کې راغلي چې د عمران خان لخوا په انتخاباتو کې پټول د ټګې تورونه لګول شوی وو. په دې فهرست کې د پخانی چیف جسټس نوم په لومړي نمبر دی. د 2012 کال په جولای میاشت کې د مهمو سیاسي ګوندونو په مشاورت د سپریم کورټ پخانی جج فخرالدین جی ابراهیم د الیکشن کمیشن مشر وټاکل شو. په دې موقع تحریک انصاف ګوند په یو بیان کې د دې ګام هرکلی کړی وو. ویلي وو چې د فخرالدین جی ابراهیم په ټاکنې هیڅ چاله اعتراض نه دی پکار ځکه چې نوموړی یو ایماندار کس دی. ادارې زیاتوي د خبره باغ وخت رښتیا وي چې په ښکاره د انتخاباتو کمیشن پخانی مشر د تحریک انصاف لپاره کار کوو ځکه چې د انتخاباتو وروسته څارونکو دا ګمان کوو چې هم داسې نتیجې به وي خو داسې ونه شوې. د تحریک انصاف ګوند په سمدستي توګه د الیکشن کمیشن په پخانی مشر په انتخاباتو کې د ټګې تورونه ولګول. ادارې زیاتوي دې صورتحال ته په کتو سره ځینې خلک وایي چې عمران خان دوه مخیزه پالیسي لري او ځینې خلک بیا وایي چې ډېر زر خلکو ته دا خبره څرګنده شوه چې عمران خان په ځان مین دی او خود غرضه دی. ادارې په پای کې لیکي چې د ریاست وسایل استعمالولو د ویرې د بې عزتۍ او له مسلم لیگ سره داخلي جګړې په شان خبرو کولو سره تحریک انصاف ګوند د هیواد ته سخت زیان رسوي. بل خو د خبریالانو د تحفظ نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسوسییټډ پریس اجانس خبریالي آنیا نیترینګ هاوس وژنې کې ککړ افغان پولیس کمانډر نقیب الله ته د مرګ سزا اورول شوې ده. نقیب الله ته د ای پی بلې خبریالي کیتی ګینن په ویشتو د 10 نورو کالونو د بند سزا هم اورول شوې. د ای پی خبریاله آنیا نیترینګ هاوس او فوټوګرافر کیتی ګینن د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د لومړي پړاو د رپورټینګ لپاره په خوست کې وي چې د اپریل په 10 نیټه نقیب الله په ډېر نږدې نه ډسې وکړي. په دې پیښه کې آنیا نیدرینګ وژل شوه او کیتی زخمی شوه. په بیان کې ویل شوی چې د تیرې شروع پر د سزا اورول په هغه قانوني لاره کې لومړی ګام دی چې نورو مقدمو کې به حتمی سزا اورول کیږي په کوم کې چې ډېر کلونه لګېدلې شي. که څه هم په افغانستان کې په صحافیانو د تشدد په پیښو د یو خبریال وژنه کې انصاف ترلاسه شوی خو د خبریالانو تحفظ د نړیوالې کمیټې د شمیرو تر مخه له 1992 کال راهیسې 68 افغان او بهرني خبریالان وژل شوي دي او په دې کې یو کې هم مقدمه نه ده چلېدلې. د خبریالانو تحفظ کمیټې وایي چې په افغانستان کې دا یوه غیر معمولي خبره ده چې زیاتره وژل شوي خبریالان افغانان نه دي او دا روچان له نورې نړۍ نه جلا دی. د کمیټې د شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې وژل شوي 80% خبریالان مقامی دي خو په افغانستان کې 90% غیر ملکی خبریالان وژل شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د کابل امنیه کمانډان وایي چې په کابل ښار کې یا د کوچنی اختر لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي. جنرال ظاهر د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونه به سر له همدې ورځې د اختر تر پایه پورې په خاصو سیمو کې وي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د کابل امنیه قومندان وای د اختر په شپو ورځو کې به خار ته پتلون کولوی او وړو لارو کې کلا کې تلاشیانی کیږي او هم به په خار کې د ځانګړي امنیت لپاره سلګونه اضافي پولیس په دندو ګمارل سي. د کابل ولایت امنیه قومندان جنرال ظاهر د شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په ځانګړیو امنیتي تدابیرو کې به غیر مسؤول وسلوال بې پلیټ او د تورو ښیښو لرونکي موټر له نیولو وروسته څارنوالۍ ته معرفي کیږي.
د نن شپې له 12 بجو وروسته به د اختر لپاره په ښار کې کلک او ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کیږي. وسلوال بې پلیټ او د تورو ښیښو لرونکي موټر به نیول کیږي او یو ځانګړي ځای ته به انتقالیږي. هلته مستنطقین موجود دي ورنه به پوښتنه کیږي او دوسیه به ورته جوړوي. موټر به یې ضبط کیږي او کله چې دوسیه بشپړه شوه نو څارنوالۍ ته به سپارل کیږي.
ښاغلی ظاهر په همدې ورځ د کابل امنیه قومندانۍ د تیرو څلورو میاشتو کاري راپور هم خبریالانو ته وړاندې کړ. هغه وویل په همدې موده کې له پولیسو سره 906 اتیا جرمي قضیې ثبت شوې چې دا 216 پیښو عملي نیول شوي او یا قضیې تر کشف لاندې دي او د 550 پیژندنه روانه ده.
د روان کال له پیله تر اوسه 906 اتیا جرمي قضیې د کابل امنیه قومندانۍ سره ثبت شوي دي چې له هغې جملې څخه 118 قضیه کشف شوی دی او یا تر کشف لاندې دی او 55 قضیه پیژندل شوی او تر تعقیب لاندې دی. ټول هغه جرمی قضیه چې په کابل کې رامنځته شوی دی په تړاو یې 4 شپږ څلوېښت تنه نیول شوی دی.
هغه زیاته کړه اختطاف، وسله والې غلاوې، د خلکو ټپي کول، غیر اخلاقي کړنې، د جالي بنک نوټونو استعمال او د الکولو خرڅول د دغو جرمي پیښو عمده مسایل دي. د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې په همدې وخت کې 144 کیلوګرامه مخدره مواد چې 45 کیلوګرامه هیروئین، 20 کیلوګرامه تریاکیږي کشف او ترلاسه کړي دي او همدارنګه د 5518 اراده موټرو تورې ښیښې هم سپینې شوې دي. له دې نه وړاندې هم د کابل امنیه قومندانۍ څو وارې په ښار کې د موټرو د تورو ښیښو د پاکولو پروګرامونه پیل کړي وو، خو هر ځل پولیس په دې کار کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خلکو او یو شمېر کارپوهانو په باور انتحاري او نورې حمله کوونکې ډلې تر ډېره له تورو ښیښو موټرو څخه ګټه اخلي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره له پرونه نن د رایو د تفتیش پروسه وځنډوله. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی او خبری کانفرنس ته وویل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د اختلافاتو له امله د پروسه د دریم ځلې لپاره په موقتي ډول ځنډول شوې ده. مرزی احمدزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه چې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د ملګرو ملتونو د رایې د تفتیش طرزالعمل لاسلیک نه کړي نو د رایې د تفتیش پروسه به پیل نه کړي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې د رایې د تفتیش پروسه د دواړو انتخاباتي ټیمونو د اختلافونو له امله په موقتي ډول د اختر تر څلورمې وځنډوله. ښاغلی نورستانی په دې اړه وویل
د دې لپاره چې دواړه محترم کاندیدان خپل وروستۍ موافقه وشي، موږ محترم کمیشنران ټولو پریکړه وکړه چې له نن وخت څخه وروسته د رای څېړل په موقت ډول د اختر تر څلورمې وځنډوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې دواړه کاندیدان د رای د تفتیش په پروسه کې ځینې ستونزې جوړوي. نوموړی زیاتوي چې تر دې مهاله د رای ورکونې د 80% محلونو رای د دوی مرکزي دفتر ته رسیدلې دي. د رای د تفتیش بهیر د اصل د عبدالله عبدالله د سارونکو د ځینو ملاحظاتو په خاطر وځنډیده. دوی وایي تر څو چې د رای د تفتیش په خاطر د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي عمل په 12 او 14 ماده کې بدلون رانشي نو د رای تفتیش ته به ادامه ورنکړي. په دغو دوو مادو کې په رای پاڼو کې د مشابه نښو او دغه راز په دې خبرې شوي چې د رای تفتیش په نړیوال معیار برابر دی او که نه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په ورته وخت کې له دواړو کاندیدانو نه غواړي چې د رای د تفتیش اصولو ته ژمن وسي او نور د دې بهیر ته ستونزې پیدا نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جولای په 12 نیټه د رای د تفتیش پروسه پیل کړه. دغه پروسه له دې وړاندې هم د کاندیدانو د سارونکو ترمنځ د اختلافاتو او دغه راز د متفتشینو د روزنې له امله دوه ځلې ځنډیدلې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فرایډی ټایمز د شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو له خلی په یو رپورت کې لیکلي دي چې په سیمه کې د رسوي وسلوال د دوی میلمانه نه وو، بلکې دا د پاکستان تګلاره و چې دا وسلوالې راوستي او د دوی په سیمه کې ډېر کړي وو. زموږ همکار شاهین بنری دا لیکنه لوستي او لنډیز یې تاسو ته وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز لیکي د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو په وینا دوی هیڅکله هم بهر ملکی وسلوال نو میلمانه کړي، بلکې دا د پاکستان د حکومت پالیسي وه چې دا وسلوال په قبایلي سیمو کې وساتي. په شمالي وزیرستان کې د ټولنه په مهمو بهر ملکی وسلوالو ډلو کې د القاعده، د ازبکستان د اسلامي غورزنګ، د مشرقي ترکستان د اسلامي غورزنګ، د اسلامي جهاد د ډلې او د منځني ختیځ او اروپا د ډلو وسلوال شامل دي. ځای خلک وایي په مقامی وسلوارو ډلو کې د حافظ ګل بهادر وسلواره ډله ډېره مهمه ده چې نورو ځایي او بهر ملکی وسلوالو ته پناه ورکوله. د داوړ قبیلې یو مشر مجلې ته ویلي د وسلوالو راتګ د هغوی د ټولنې ولسی، کلتوري او مذهبي جوړښتونه مات کړي دي او د هغوی سیمې ته تشدد او ترهګري راوسته ده. د سیمې یو بل اوسیدونکي وایي وسلوالو په جرګو بریدونه کړي دي او د سیمې مشران یې وجلی دي. د سیمې خلکو بهر ملکی وسلوالو ته او په خاص توګه ازبکو او پنجابي وسلوالو ته په سیمه کې د اوسېدو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې دوی د قبایلو ځمکه قبضه کول او د سیمې د دود دستور خیال هم نه ساته. فرایډی ټایمز لیکي په گاونډي جنوبي وزیرستان کې د ځایی احمدزی وزیر قبایلو په کال 2001 کې ډیر په کامیابۍ سره ازبک وسلوال د خپل سیمې نه وستلي وو، بیا دوی ټول شمالي وزیرستان ته راغلل. مجله لیکي د دې راپور لپاره په بنو کې د مرکو په وخت ډیرو خلکو په سرګند خبرې نه کولې، ځکه چې هغوی د وسلوالو او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا د رد عمل نه ویره احساسوي. خو د قبایلو د حقونو لپاره یو ځوان کارکوونکي ورته ویلي دي چې د وسلوالو د ویرې د سیمې هغه کورنۍ چې د عیسائی مذهب سره تړاو لرلو پنجاب او نورو سیمو ته کډه شوې دي. ځینې ځایي کسانو مجلې ته ویلي دي چې د پوځي عملیاتو د پیل نه څو ورځې وړاندې وسلوال افغانستان ته وړېدلي وو.
شاهین بنیرای او سم درنو اوریدونکو لجمن سره سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروگرام د باختر استوري وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ خبريال باز محمد عابد جوړوي. د خبره اوس په دې خبرونه کې تاسو ته د پروگرام په تکراری توګه خبرو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به پښتو شاعرۍ کې د فلسفي پسرکونو ریپورت ولرو، بیا به د ننګرهار سرحدي ولسوالۍ مومندره کې د شمشاد ادبی بهیر په فعالیتونو د دغه بهیر یو تنفال غړي سره مرکه ولرو، او په اخیره کې به د ډاکټر اسرار غزل په یو خواږه ترنوم کې وړاندې کړو. یو شمیر پہلے سپان پا دے باور دی چی تر ٹولو سخت سوال داوی چی یو سوگ لچا نو پوختی چی پلسپا ستوائی دا پلسپے لپارا پا لزگونو پہلے سپانو بیلا بیل تاریبونو هم وزکری. خدا چی زموک بحث پا پختو شائرے کی دا پلسپے پس رکونو را سرخی پام دی آلا سو تنو شائرانو تا تمشویو او پا پختو شیر کی مو ور سر دا پلسپے پس رکونو پا دا غا ریپورٹ کی خبری را ٹولی کری دی. مو چرته اوریدلی او یا لوستلی وی چې زنو هغه شاعرانو ته چې لوړ ذوقونه خړوبولې شي او یادا چې ځانګړي مفاهیم په خپل شعرونو کې راوړلې شي د فلسفي شاعر اطلاق پرې کېدې شي. خو ځینې بیا وایي چې فلسفه په منطق او شاعري په تخیل ولاړه ده چې دا دواړه یو له بل لري دي. دا چې فلسفه څنګه په شعر کې راتلې شي دا پوښتنه مو د شاعر او لیکوال مصطفی سالک مخې ته کېښوده. هغه وویل شاعری او فلسفه یو لبل لری دی، خدا چې د دواړو محرک لذتی دی نو په شعر کې هم فلسفه زائد شي.
زه فکر کوم چې شاعری او فلسفه کله یو طرف ورته وګورو دواړه یو د بل نه لري، بلکې کله کله د سخکاری لکه تضاد چې وي. اپ دې معنی چې شاعری د تخیل شه دی، په دې کې استعاره ده، کلمات بریدونه نه لري، استعاره ده، تشبیه ده، علامت دی. یو شعر کې چې دا راشي بیلا بیلې معناوي ته اخیستل کېدی شي، خو په فلسفه کې باید داسې نه وي. په فلسفه کې باید هر کلمه یو بریدبند تعریف ولري او هغه ته نه دغه شي. خو بیا هم په شاعرۍ کې فلسفه په ادب کې ځای کېدی شي. که مونږ او تاسو ورته وګورو د دې دواړو محرک تر څه حده لذتی دی.
په پښتو شاعرۍ کې غنی خان او اشرف مبتون هغه نمونه دي چې خلکو ورته د فلسفي شاعرانو لقبونه ورکړي. دا چې د دوی په شعرونو کې فلسفه په یو ژور لید را سرخي او کلستون کې د ابهام مقام ته بیایي دا پختنه د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل دا رنګه ځوابوي.
فلسفي لیونه غنی او همدارنګه مفتون، دوی کله کله په خپل شعر کې د فلسفي مفاهیم په داسې شکل راوړي چې ابهام پکې وي، عام فهمه نه وي. کله چې د وحدت الوجود د فلسفي خبره کوو، په وحدت الوجود کې دا مفاهیم یا کانسپټونه په داسې شکل باندې راغلي دي چې هغه اته مقامات چې موږ ته تشریح کوي، چې په هر مقام کې صوفي چې دی هغه په هر مقام کې خپل یو خاص ځای لري، که چېرته تر اخره پورې ورسوله نو ساکن مقام کې ودرېږي او کې ونه رسوله دا راز رسوا کوي. د غني فلسفه یا د مفتون فلسفه هم همدغسې یوه فلسفه ده. هغه د ګل سره په داسې انداز خبرې کوي یا بیرته هغه څوک مخاطب کوي چې هغه پنځونکی دی، چې ما دا هر څه په دې ګل کې په داسې انداز ولیدل چې په هغه په کتاب کې نشته دی. دا نو هغه څه دي چې دوی یې د خپل لیدلوري یا د خپل ذهن نه ټولنې ته وړاندې کوي. درسته ده چې ابهام پکې ولید دي، تر شا لوی مفاهیم هم پراته دي.
ځوان شاعر سید شاه سعود وایي چې شاعري د جمالیاتو برخه ده او جمالیات د فلسفي یو جز ده.
د پښتو په شاعرۍ کې زما په نظر چې څونه شاعران دي هم دومره د فلسفي رنگونه دي، ځکه چې هر شاعر ځان له یو فلسفه لري. هر خبره چې هغه عقل ولري، هغه استدلال ولري، هغه د فلسفه حصه وي. ټوله شاعري د فلسفه حصه ده، د جمالیاتو برخه ده شاعري، او جمالیات د فلسفه څنګه ده. هر شاعر زه چې مطالعه کوم یې راته فلسفي ښکاري، یو خپل نظر لري، یو خپل فکر لري، دغه د فلسفه برخه ده په شاعرۍ کې.
خو استاد ببرک میخیل بیا وایي چې فلسفي شاعري د اهل ذوق لپاره کیږي.
هغه مفاهیم یا هغه څه چې یو فلسفي شاعر وړاندې کوي د عامو خلکو لپاره په ډېره ساده ژبه وي، خو فلسفه هم یو خاص ذوق لري. یا د فلسفي شاعري چې د هغه د اهل ذوق خلکو لپاره، هغه څوک چې د همدغه ذوق او د همدغه فکر لروي دي.
یاد دی وی چې فلسفه د پیلو او سوپیا څخه جوړه کلمه ده چې له حکمت یا پوهې سره د مینې معنا ورکوي. د دې کلمې رامنځته کوونکی پیثاغورس دا غوره وګڼله چې د حکیم پر ځای ځان ته د حکمت عاشق ووایي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د شمشاک د هسکو سکو په لمنو کې پرتمه مندره د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د ډېرو معرکو شاهده ده. شاعر او لیکوال خیال بادشاہ مبتون چې د یادې ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپلو څو تنو ملګرو په مرسته یې د شمشاد ادبي بهیر په نوم ټولنه پرانستې ده. دا چې یاد بهیر په خپله سیمه کې څرنګ فعالیتونه پر مخ وړي، له ښاغلي خیال بادشاہ مبتون سره یې په مرکه کې اورو. ښاغلی مبتون صاحب، که دا راته ووایي چې د مومندرې ولسوالۍ په سطح چې کوم ستاسې د شمشاد ادبي بهیر دی، د دې فعالیتونه څه دي؟
زمونږ خو دغه د شمشاد ادبي بهیر د مومندرې په سطح باندې غونډه په ډکه کې کله راټوله شي او کله په باسول کې راټوله کړو. په هر ځای کې چې زمونږ ملګرو یو ځای انتخاب کړو، په هغه ځای کې مونږ غونډه کوو، میاشتنی تنقیدي اجلاس کوو. په هغې کې چې دی به غزل او افسانه، لنډه کیسه او داسې طنز ټوټې او دا سره تنقید ته وړاندې کړو، په هغې باندې بیا نظر ورکوو. نو بس دغه فعالیت مونږ دستي کله میاشت کې سي، کله پنځلس ورځو کې.
یوازې ادبي نقد دی او کنه داسې مشاعره هم وي، نور څه نظریات سره شریکوي؟
آزاد مشاعره هم پکې کېږي، ملګرو کلامونه ټول اورو. علاوه د دې نه بس دغه سپین ګیري او د ځوانان ټول راټولېږو، او دغه شاعران لیکوالان چې کوم دي دغه دا مندر وستو دپاره یو ښه دغه کوي، خدمت کوي چې دغه وړاندې کړي چې د خلک سره ټول د امن په ټغر راټول شي. بس دغه خدمت دی کوي، د هرې ځلې کوو.
مکتوب صاحب، علاوه د دې نه چې تاسې ناستې کوي، ادبي نقد کوي، مشاعره کوي او د امن در وستو دپاره هلې ځلې کوي، ستاسې دغه شمشاد ادبي بهیر داسې نور څه کړي دي؟ کتابونه چاپ کړي، مجلې چاپ کړي او کنه؟
او زمونږ د شمشاد ادبي بهیر له طرفه تقریبا دولس دیارلس په شمار کې تعداد کې کتابونه چاپ کړي دي. په هغې باندې په بیل بیل شاته لیکل شوي دي، خپرونکي شمشاد ادبي بهیر مومندره. او دا مختلف کتابونه دي چې دې کې دغه شته دی، د لنډې کیسې کتابونه شته دي، د طنز برخه په کې ده او د تحقیق په کې دی. نو دا هم سره خواره کړي دي. او د بیل بیل کتاب نوم کو نو اوس یو د ایمل خان بابا پاک مراد لایق لیکلی دی. داسې یو ما د مومندرې تذکیره راټوله کړې ده، داسې ما یو د طنز کتاب لکھلے دے دسی تنزی ٹوٹی دی لکھا دا ڈاروین لکھئی نو ملے نو دا سی دام را اونٹ کڑی دی بس دا گئی مانی کار کھو نو شیری ٹول گیب کی ڈیری دی
دا کم کتابونه چې تاسو چاپ کړی دي دا دغه شمشاد ادبی بهیر د ملګرو دی او کنه داسې د هر چا چې لاس ته درغلې دی او تاسو ضرور غنلې دی هغه مو چاپ کړی
دا هو د زینو ملګرو دی د موږ سره د بهیر کې دنه کوم ملګری چې دی د خلکو دی خو داسې بارانی کتابونه بس منګایو هڅه کړې د پښتو کې ډمې په خور کې او دوه نسخې پرتی دی د امیر هجری پاگے بسیما انیب خلیل صاحب تویل چې دا مال راخلی دا بز چاپ کوم او هغه تقریبا دنن د دوریم سو وکاله وړاندې تیر شوی دی او هغه قلمي نسخو مې مونږ لا نه توانی درې چې مونږ هغه اوس لاس تر وړو هغه چاپ کو
تاسو چې دا کتابونه چاپ کوي پیسې ورته کومه کوي
دا خبره ده پیسې خو مونږ داسې خبره ده چې خپل د خپل وینې په وجود په وینه باندې چاپ کوو کله د یو نه واخلو کله بل نه کله خپل دولت
مجله چاپ کوله دغه مجله مو سو غنه تر اوسه چاپ کړی دا او دغه د چاپ سلسله اوس روانه ده او کنه درېدلې ده
دا ټولنه چې کوم و دا د شمشاد ادبی بهیر دا د مومن ادبی بهیر په نوم باندې په 1980 کال کې مونږ جوړه کړې و په دې کې بیا د وخت سره چې دا تغییر راوړ شو بس دا شمشاد ادبی بهیر مونږ غواړو غاڼه بیا په دې کې چې مونږ یو مجله فکر پیدا شو چې یو مجله وسو ولیکو چاپی کوم مطلب دا د اولنی انتخاباتو وخت کې مونږ دا مجله خوره کړل اوله غاڼه بیا په سندس یا ته غاڼه مونږ سر په سر وچلولې بیا دا غینه رسو چې دا بس د چاپولو توانم نه درلود بس هغه مرانه بند پاتې شو او اوس پورې ولاړه دا هته غاڼه مونږ چلولې دي
په دغه اته غړو کې تاسو کوم محتویات ته تم شوی یعنی څنګه مزامین مو راټول کړی بده کی
دا خو مونږ ډیر خو هڅه کوشش تا کړی دی چې هغه مزامین دي درو واخلو چې هغه ملي یوالي د پاره یو خو سمبول وګرځي یم ملي یوالي ته ګټه ورسي بل دا چې ادبی او تحقیقي مزامین هم پکې ډیر راخستي دي نو دا خواري او هڅه کړی دا لگے نو سوندا مزالز منگ نہ پاتے شوی دا دستی بند دا ہو بیم چرتا وسو شو دا ہو شو انشاء اللہ بیم شروع کو
دا باختر ستوری گرانو مینوالو صابر شاہ صاحب د خواږه غږ لرونکي شاعر دی نو موږ په ادبی غونډو او مشایرو کې وخت نا وخت د ترنم ویلو لپاره ورغوښتل کیږي او د مینوالو د غوښتنې سره سم ترنم کوي تیرونه یې په یو مشایره کې د خاغلی ډاکټر اسرار غزل واورو چې دا اوریدونکو پامې ورواړو راځي چې په ګډه ورته غوښ شو
پکار دی گا پاتے سوبتان ہم لکابیست پکار دی گا پاتے سوبتان ہم لکابیست پکار دی باک نشتا کپچم کے داسنا شماخ پہ ابلے چمکے داشنا شمخ پہ ابلے پزید عبادت کے خوپڑی است پکار دی دا پاتے سوبتان ہم لکا بھی است پکار دی لزڑنا اندیخنے پکار دی لخ کلو نا دیدن غواڑی اسرار پاس پینا گرا لخ کلو نا دیدن غواڑی اسرار پاس پینا گرا
خیر زمان شوا اس تو بھی اس طلب کر دی دا پاتے سبتان ہم لکا بھی اس طلب کر دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.